مال سرور در برنامه ساعت نو باز هم با مطالب تازه در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد میکروفون را به همکارم صفی الله استانزای می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
بله مننه کوم سرور صاحب کور ودان. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. پروګرام کې اوري چې افغان چارواکي وي په حکومتي چارو کې پریکړې د شفافیت او حسابدهۍ په اساس کوي، نه د حزبي او قومي او مصلحتونو په اساس. دوه نور راپورونه هم لرو د دې لپاره چې په دغه پروګرام کې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو تر اوسه مخکې خبرونه. افغان حکومت وی لکل رئیس چې وسله والو طالبانو پر ټولګټو پروژو د حملو بندیز لګولی، د پراختی پروژو کارکوونکو ته امنیتي ستونزې کمی شوي. د ښځو چارو وزیر وایي د افغانستان په سلو کې واتیا ښځې له یو ډول تشدد سره مخې دي. او تمه ده د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت وی لکل راهیسته چې وسله والو طالبانو پر ټولګټو پروژو په حملو بندیز لګولی، د پراختی پروژو کارکوونکو ته امنیتي ستونزې کمی شوي دي. د افغانستان د انرژۍ او اوبو وزارت مرستیال امان الله غالب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو شمېر پروژې حتی په هغو سیمو کې هم فعالې دي چې د وسله والو طالبانو تر ولکې لاندې دي.
خود طالبان منطقه دی اخی خپل موږ ته اخر جنرالانو کمپنیانو هغه ته جزا وکړی چې صحیح کار پر ځان کار کوي. یعنی دا روان مخ کې نمبرونه او دیوس اعلان شو، رسمي اعلان کړی دی پر امیدواری لیکونه هم چاپ شوی دی.
وسله والو طالبانو څه موده مخکې اعلان وکړ چې پر هغو پروژو به حملې نه کوي چې ګټه یې ولسي خلکو ته رسیږي. د افغانستان حکومت مخکې ویلي و د روان کال له پیل راهیسې د وسله والو طالبانو د حملو له امله خلکو او حکومت ته څه باندې 2 میلیارد افغانۍ مالی تاوان رسیدلی. د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي د دغه هیواد په سلو کې واتیا ښځې له یو ډول تشدد سره مخامخې دي. اغلی دلبر نظري پرون دوشنبه په کابل کې خبرونو ته وویل چې په سلو کې 50% ښځې نجونې هم مخکې تر دې چې 14 کلنې شي ودیږي. هغې همداراز وویل چې 50% ښځې جبري ودونو ته آماده کیږي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له تشدد او زیاتۍ سره د مبارزې کمپاین هم پرون پای ته رسېدلی. په کابل کې د برېټانیا سفارت پرون د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ماین پاکۍ له پروژو سره 1 میلیون پاونډ مرسته اعلان کړه. د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزیر ویس احمد برمک ته د مرستې دا سند ورکړی. په دې پیسو کې به په بلخ، بغلان، سمنګان، خوست او لوګر کې تقریبا 10 میلیونه متر مربع ځمکه له ماینونو پاکه شي. ویس احمد برمک ویلي له دوبي راهیسې هره ورځ لږ تر لږه 145 افغانان وژل کېږي چې په سلو کې 15 د ماین د چاودنې له ملادی. او وروسته خبر ده چې د دایکندي ولایت ناوه میش ولسوالي پرون دوشنبه رسمن پرانستل شوه. دا سیمه په خوا د هلمند باغران ولسوالي یو برخه وه چې په وروستیو کې د ولسمشر د فرمان پر اساس د دایکندي ولایت ته وسپارل شوه. د ولسوالي د امنیتي ستونزو له امله په موقت ډول د دایکندي ولایت یو برخه ګڼل شوې ده. بیا هم خراغلی اوسم د سیمه اونړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ با نن د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. هغه پرون شپه ناوخته په خپل ټویټر دا اعلان کړی. که څه هم نه ده معلومه چې څوک به د امریکا متحده ایالاتونو راتلونکی د بهرنیو چارو وزیر شي، خو امریکایي رسنۍ ویلي ریکس ټیلرسن د کاندیدانو په سر کې دی. فوکس نیوز خبر ورکړی چې د اکسن موبیل کمپنۍ مشر ریکسن ټیلرسن به د ټرمپ انتخاب وي. د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار کیلن کانوی رسنیو ته ویلي چې په روسیه کې د ټیلرسن کاروبار او اوږده تجربه هغه د دې دندې لپاره مخکښ کاندید کړ. که چیرته هغه کاندید شي، له روسیې سره به یې اړیکې په سنا مجلس کې چې د وزارت د څوکۍ د ګټلو لپاره یې مثبته رایه ضروري ده ډېر تر بحث لاندې ونیول شي. د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونیو ګوتریس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه د خدمت لوړه وکړه. دی به 2018 میلادي کال په پیل کې د بان کی مون پر ځای د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. انټونیو ګوتریس 18 کلن دی. هغه تر دې مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د مشر په توګه کار کړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په موصل کې د جګړې لومړی کرښې ته ورغی. هغه له خپلو پوځیانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د داعش وسلوال به د موصل جګړه وبایلي او له سیمې به وتښتي. ښاغلی عبادی وایي نړیوال مجبور دي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له عراق سره همکاري او هماهنګي وکړي. زموږ پوځي ځواکونه به داعش له منځه یوسي. ریپورټونه وایي د عراق د فدرالي پولیسو 3000 کسیزه ځواک د موصل په ختیځ کې په پوځي عملیاتو کې ګډون ته تیار شوی دی. دا همور چې کریستیانو رونالدو د څلورم ځل لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د طلا توپ وګاټه. د پرتګال د ملي ټیم او د هسپانی د رئال مادرید کلب دغه اتل سکال یو 50 ګولونه په څلور 500 سیالیو کې وهلي او خپل دواړه ټیمونه یې اتلولۍ ته رسولي دي. پرتګال د اروپایي هیوادونو د اتلانو اتل دی او همداراز رئال مادرید هم د اتلانو په لیګ کې اتلولۍ خپله کړې ده. کریستیانو رونالدو درې وار مخکې په 2008، 2013 او 2014 میلادي کلونو کې د طلا توپ ګټلی و. وروستی خبر ده چې د امریکا په سنا جرګې کې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړی او د اکثریت مشر میچ مکنل وایي کانګرس به د دې هیواد د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال له ډونالډ ټرمپ سره د روسیې د همکارۍ په اړه د سی آی ای د رپورټ څېړنه وکړي. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې داسې انګیرلې چې د روسیې حکومت د کمپیوټرو د هکولو له لارې له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې ده. د سنا د اکثریت مشر میچ مکنل پرون خبریالانو ته ویلي د امریکا ملګری نه دي او د امریکا ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې او نورو سازمانونو د کمپیوټري سیستم د هکېدو امکان یې غندلی. هغه څرګنده کړه په دې کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه د یو ګوند مسئله نه ده. د میچل دا خبرې په داسې حال کې خپرې شو چې په امریکا کې یو شمېر پالیسي جوړونکي چارواکي او د استخباراتي شبکو غړي په دې اړه چې د کمپیوټرونو د هکېدو مسله څومره ژوره ده زیات اندېښنه څرګندوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه. خبرونه مو په واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پاڼه باندې هم کتلای شي. اوس هم ورزو لومړی مطلب ته د افغانستان حکومت وی په حکومتي چارو کې د شفافیت او حسابدهۍ اصل ته په پام پریکړې کیږي او په حکومتي چارو کې د قومي او حزبي مصلحتونو پر بنا پریکړې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د یوې واحدې کړنلارې نشتوالی د اداري فساد د پراختیا سبب بللی دی. فرشتې جلال زی په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د ولسمشر دفتر ته اردوي چې په حکومتي ادارو کې د سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس پریکړه کیږي او د اداري فساد پر ضد مبارزه کمزورې کړې ده. د ارګ یو ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت دواړه رهبران د اداري فساد پر ضد مبارزې ته کلک تعهد لري او په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي یا قومي مصلحت په پام کې نه دی نیول شوی.
د ملي وحدت حکومت دریس د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر واضح او ښکاره دی. د حکومت دواړه مشران د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل تعهد او ژمنتیا لري. د نړیوالو ادارو چې د روڼتیا او د شفافیت په برخه کې کار کوي د هغو ارزولې همداسې شي. د ملي وحدت حکومت تعهد او د هغوی اجراعات د فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښکاره او محسوس دي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې ویلي چې سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس پریکړو د افغانستان په حکومتي چوکاټ کې له اداري فساد سره مبارزې ته خنډ پېښ کړی دی. د دې ادارې مشر سید حسین فخری پرون ازادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې د اداري فساد د مبارزې په برخه کې ځینې پرمختګونه سوي خو دا مبارزه بریالۍ ځکه نه سي بلل کېدای چې لا هم زیاتې پریکړې د قومي او سیاسي لومړیتوبونو پر اساس کېږي. ښاغلی فخری زیاته کړه چې د افغانستان د حکومت په سیاسي رهبرۍ کې باید د اداري فساد پر ضد د بریالۍ مبارزې یوه واحده کړنلاره رامنځته سي. خو د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر ویندوی د واخان مینپال د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې د مشر د څرګندونې رد کړې او وی ویل چې په حکومتي چارو کې شفافیت تر هر څه مخکې په پام کې نیول کېږي.
نه قومي اجراءات کېږي، نه حزبي اجراءات کېږي او نه سلفوي اجراءات کېږي. دا خو د دوی روښانه کوي مثلا چې په کوم ځای کې قومي حزبي تصامیم نیول شوي دي. د افغانستان د حکومت تصامیم د افغانستان د ادارې د سمون په برخه کې دي. خو د دې لپاره کار کېږي چې اداره جواب گوی سی او د ټول خلکو د باور او د اعتماد وړ سی.
د پداسیال کې د چا د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې بللی چې اداري فساد پکې زیات دی او حتی د دې هیواد امنیت خراب کړی دی. د دې سازمان په کلنی رپورت کې ویل سوی چې افغانستان، شمالي کوریا، سومالیا، انګولا، جنوبي سودان او سودان د نړۍ هغه 15 هیوادونه دي چې اداري فساد اوج ته پکې رسیدلی دی. د سازمان ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد د زیاتوالي لامل میلیونونو ډالر چې باید پر بیا رغونه او د دې هیواد د خلکو د ژوند د شکېدو لپاره لګیدلی وای غلا سوي او د سولې د ټینګولو هڅو ته جدي زیان رسولی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یوی افغان خزی د مراکش د فلم فستیوال د خوراخی لوبغاړي جایزه وګټله. فرشتې حسینی ته دا جایزه د مراکش د فلم په نړیوال فستیوال کې ورکړای شوه. هغه فلم چې فرشتې حسینی پکې د کار کولو په خاطر جایزه ګټلې د کډوالو یې ماجرو پر ژوند راڅرخي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نولس کلنی فرشتې حسینی د افغان او ایرانی فلم جوړونکو په ګډ فلم کې کار کړی دی. دا فلم تګ نومیږي. دا چې په دغه فلم کې مرکزی رول لوبولی د شنبه په ورځ د مراکش د شپاړسم فلم فیستیوال د غوره لوبغاړي د جایزې ګټونکي اعلان شوه. تک فلم چې نوید محمودی ډایرکټ کړی د دوو افغانانو چې پر یو بل مینان دي د ژوند کیسه ښیي. په دې فلم کې د افغان مهاجرو ژوند هم تصویر شوی او داسې کسان انځوروي چې په یو بل هیواد کې پاتې کېدو ته مجبوري شي او یا له دغه هیواده اروپا ته د تګ لپاره د انتظار شپې ورځې تېروي. دا فلم د یوې افغان جوړې ناڅرګند وضعیت بیانوي چې د ښه وضعیت په هیله له افغانستانه وزي او د ترکیې له لارې اروپا ته رسیږي. د افغانستان نامنیو په لکونو افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ ایستلي او دا کسان عموما په خورا خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته ځي او په دې لاره کې حتی سر له خطر سره مخامخوي. په وروستیو کې مهاجرت په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې دا ترخه تجربه یې لیدلې ده پر یوه جدي مشکل بدل شوی دی. د راپورونو له مخې تک فلم د افغانستان د استازي په توګه د آسکر د بهرنیو فلمونو برخې ته معرفي شوی و خو وروسته د آسکر له فهرسته وایستل شو. د مراکش فلم فیستیوال په 2001 میلادي کال په دغه هیواد کې د فلمي صنعت د ودې په هدف پیل شو.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اثر.
پا بلگراد کې هغه محاکمه وزنډیده چې د بالکان د جګړې په جریان کې په جنگي جرمونو تورن کسان محاکمه کوي. اته کسان تورن دي چې په سربرنیتسکا کې د زرګونو مسلمانانو په ډلیزو وژنو کې لاس درلود. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اتو تورنو کسانو محاکمه وروسته له هغې وځنډېده چې مدافع وکیلانو یې د درې کسیز قضایي هیئت د غړو د لرې کولو غوښتنه محکمې ته وړاندې کړه. ټاکل شوی و چې د جنګي جرمونو دغه محاکمه نن د سربیا په مرکز بلګراد کې پیل شي. د ګوران پترونویچ په نوم یوه مدافع وکیل وویل قاضیانو له ټاکل شویو مقرراتو سرغړونه کړې او مدافع وکیلانو ته د شاهدانو د هویت له په ډاګه کولو ډډه کړې ده. نننۍ محکمه په دې خاطر نه پیلېږي چې قضایي هیئت په ښکاره د جنایي پروسې له قانون څخه سرغړونه کړې ده. د محاکمې له پیل 15 ورځې د مخه دوی مسؤلیت درلود چې د خوندي ساتل شوو شاهدانو هویت مدافع ټیم ته په ډاګه کړي چې دوی دا کارونه کړ. د مدافع وکیلانو په غوښتنه ښایي نوی قضایي هیئت د سشنبې په ورځ غوره شي. دا لومړی ځل دی چې سربیا د بوسنیا د جګړې په جریان کې د بوسنیا د سربرینیڅه د ښار د ډلیزې وژنې مشکوک عاملین محاکمه کوي. په دغه پیښه کې چې په 1995 کال سربرینیڅه ته نږدې په کراویڅه کې پیښه شوې 8000 مسلمانان، هلکان او سړیان په ډلیزه توګه وژل شوي وو. پر اتو واړو تور پورې دی چې دغه وژنو ته په خپل مستقیم امر کړی یا په غیر مستقیم ډول په کلاس درلود. پر تورنو کسانو د غراز په بوسنیا کې د سربیانو د جاهورینا په نوم د ځانګړو پولیسو د غړیتوب شک هم کیږي. که هغوی مجرم وپیژندل شي ورته به تر 20 کلونو پورې د بند سزا ورکړل شي. په بوسنیا کې د سربیانو پخوانی پوځي قمندان راتکو ملادیچ د سربرینیڅ د پیښې اصلي طرح بلل شوی دوسیه په اوس وخت کې په حق د جرمونو نړیواله محکمه څیړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس facebook.com/ازادي راډیو د ازادي راډیو پښتو فیسبوک مهروي. اوس وخت په افغانستان کې 8:15 دقیقې دی. د ازادي راډیو مجله پیلېږي.
د ازادي راډیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی بریالی باجوړی د کیسې د جوړښت، ژبې او د پخوانیو او اوسنیو کیسو پر فرقونو راته غږیږي.
زما په خیال باندې زیاتره هماغه غوټي چې ډېرې واضح نه خلاص شوي، زه فکر کوم هغه به کیسه لږه نوره ولري.
درنا کلنی مشایره لغوره فرنګ علی سره مرکه
لاندې کیسې ملیکلی ناول مشباړلای دی. اروا پهنه یو ډیر داس غټور کتاب دی هغه مشباړلای
لاندې کایت. او په ادبی باس کې د علوم اکاډمی غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې اسطوره څه مفهوم لري او کوم موضوعات رانغاړي. تر دې هر څلوم به خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
په افغانستان کې د فولکلور پیژندنې د اړتیا علمي او څېړنیز سیمینار د علومو اکاډمۍ د لوی ریاست په تالار کې جوړ شو. په پیل کې د جمهور رئیس سلاکار لال پاچا ازمون په همدې مناسبت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولست. د جمهور رئیس په پیغام کې ټینګار شوی و چې د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو د برخې څېړونکي باید د فولکلور شفاهي ادبیات په لیکلو ادبیاتو بدل کړي. وروسته د افغانستان د علومو اکاډمۍ مرستیال د فولکلور پیژندنې د اړتیا په مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پیغام ولست. دغه راز په دې سیمینار کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست سرڅېړونکي سورایا پوپل په ټولنه کې د فولکلور ادبیاتو اهمیت ته اشاره وکړه. ویل په افغانستان کې فولکلور پیژندنه زیاته څېړنه غواړي او د ژبو او ادبیاتو د برخې پوهان موظف کړای شوي دي چې د فولکلور ادبیات راټول کړي. دا دغه سیمینار په پای کې د فولکلور ادبیاتو په اړه د کابل پوهنتون د استادانو او د علومو اکاډمۍ د څېړونکو لخوا څېړنیز مقالې ولوستل شوې. په هرات ولایت کې د پنسلي انځورونو نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د هرات ولایت د علامه صلاح الدین سلجوقي په تالار کې جوړ شوی و، د هرات ولایت د ملي نگارستان د سلوېختنو زده کوونکو 250 رنګه پنسلي آثار نندارې ته وړاندې شول. ممتاز سروریار د هرات ولایت د ملي نگارستان مشر د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د آثار د نویو ځوانانو کارونه دي چې په تېرو شپږو میاشتو کې انځور کړي دي. یاد دی وی چې د هرات ولایت په ملي نگارستان کې څلوېختنه ځوانان د انځورګرۍ په زده کړو بوخت دي.
د پکتیا ولایت ډیری محصلان دا خبره کوي چې دوی په کتاب پلورنځیو کې په خپل ژبه علمي کتابونه نشي موندلای. ځوانان له لیکوالو څه غواړي؟ څنګه کېدای شي چې علمي کتابونه ډیر شي؟ زموږ همکار داوود تپان له سیمې نور حال راکوي.
په پکتیا کې دا پانتون محصلین او د ښوونځي زده کوونکي شکایت کوي، وایي چې علمي کتابونو ته نه لاسرسي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او هغه ډول چې لازمه ده علمي کتابونه په کتاب پلورنځیو کې نشي موندلای. د پکتیا پانتون محصلین وایي چې دوی په کتاب پلورنځیو کې بیلابیل ټولنیز، ادبي او تر ډېره معلوماتي کتابونه پیدا کولای شي، خو په لویه کې د مسلکي کتابونو له نشتوالي سره مخ دي.
محمد انور مراد د پکتیا پانتون د تعلیم دربې د بیولوژي څانګې محصل یم. سکل پارېږم. موږ د مونوګرافونه راکړل سوی دي، ماخذونه راکړل سوی دي، ټول ماسرین دې ستونزې سره مخ دي. موږ علمي کتاب نه لرو، څومره سي موږ پسې وګرځو. ما اکثره مرګري دي کابل ته لاړو، کابل کتابخانو کې، ننګرهار ته لاړو، سي د افغانستان اکثره ولایتو ته کتابخانه، غټ غټ ولایتو ته لاړو کتابخانو ته، خو علمي کتاب لاس نه ورځي. نسته، موږ ټول دې ستونزې سره مخ یو چې په دې علمي کتاب نه استفاده وکړو، منګراپ ولیکو. نو د مشرانو لیکوالانو نه مغوښتنه دا ده چې دوی باید علمي کتابونه ولیکي، یا هم وژباړي پښتو یا پارسي ته، تر څو دا ستونزه هواره سي، محصلین په منګراپو کې دې نه استفاده وکړي.
د مسلکي او علمي کتابونو له نشتوالي او کموالي څخه شکایت یوازې څو کسان نه کوي، اکثریت محصلین او ښوونکي د همدې ستونزو ګاللو یادونه کوي. د پکتیا پوهنتون فارغ التحصیل احسان الله مهجور وویل،
زما خپله یوه خاطره چې په کتاب سره ډیر سرګردانه شوم، هغه دا وه چې په پکتیا، پکتیکا، خوست درې ولایتونو کې زه په یو کتاب سره وګرځېدم. کتابخانو کې مې پیدا نه کړ، کابل ته لاړم، هلته مې پیدا نه کړ، خو د هغې موضوع اړوند یو کتاب مې پیدا کړ چې وتوانېدم بیا یو څه هغه مواد پیدا کړم. نو زموږ ژباړونکي یا زموږ لیکوالان دا اوس هم یا لنډې کیسې یا ناول را ژباړي. زموږ غټ غټ لیکوالان دي چې هغوی اوس هم لنډې کیسې لیکي. لنډه کیسه موږ ته څه ګټه رسوي؟ اړتیا به وي، خو موږ ته تر ټولو نه د علمي آثارو ډېر ضرورت دی په نن سبا.
دا هم وویل چې که چېرته علمي کتابونو ته لاسرسی ونه شي، زموږ د لوستونکو او مسلکي کادرونو کموالی او په بیلابیلو برخو کې به علمي خلا په دوامدار ډول محسوسیږي. د پکتیا پوهنتون استاد شاعر او لیکوال محمد اسماعیل لاروي د علمي کتابونو تشه رښتونی وګڼله او څرګنده یې کړه چې که د هرې څانګې ماهر کسان په خپله برخه کې تر یو بریده کار وکړي، دا ستونزې به په راتلونکي کې نه وي موجودې.
غوښتنه مو له هغو استادانو ده چې په بهر کې یا مسټری دکتوراوې کړي دي او یا بوختي په د چارباندې، نو دوی مو هیله دا ده چې د مناسبو کتابونو ژباړې ته ملا وتړي او په هر مسلک کې چې دوی تخصصي زده کړې کړي دي، د همغه مسلک اړوند مهم او معتبر کتابونه ترجمه کړي، تر څو زموږ په هیواد کې هغه تشه چې د پیړۍ رئیس موجوده ده ډک شي.
دا استاد لاروي دغه خبره د پکتیا فرهنګي شخصیتونو هم کوي چې که چیرته د هر مسلک استادان او با تجربه محصلین په خپله برخه کې د ژباړې او کتابونو په لیکلو لاس پورې کړي، تر ډېره به راتلونکي نسلونه له ستونزو لرې وي. لیکوال او شرونکی عبدالله اسرت وایي، د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کتابونو پلور زیات شوی دی، خو که د علمي مطالعې برخه کې هم ډېر کتابونه پیدا شي او لیکوال دې برخې ته کار ووایي، زموږ اکثریت زده کوونکي او محصلین بلستون زو خلاص وی.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د کتاب پیر او پلور زیات شوی دی، خو بدبختانه یو دوه ستونزې دلته وجود لري. یو دا چې دغه کتابونه چې کوم خرڅیږي په کتاب بازار کې، هغه تر ډیره هغه علمي اړتیاوې نه پوره کوي د کتونکو. تر ډیره دغه کتابونه هنري یا ناولی دي یا کیسیز کتابونه دي، شاعري د شاعرۍ په اړه کتابونه دي. نو که په نور برخو کې هم کتابونه راوژباړلی شي یا ولیکلی شي یا مارکیټ ته راوړلی شي، به ډیره فائدہ نه کوي. او بل ستونزه دا ده چې په اطرافي سیمو کې هغه سه لاسرسي اطرافي خلک نه لري کتابونو ته، څنګه چې په مرکزونو کې خلک کتابخانو ته یا کتابتونونو ته لاسرسي لري.
په پکتیا کې د علمي کتاب پلورنځي او خپرندوی ټولنې مسؤل محمد نسیم سادات ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر پخوا په پکتیا کې د کتاب پلور زیات شوی دی، او په خبره چې لوستونکي او کتاب پلورنځي ته ورتلونکي خلک علمي کتابونه غواړي، چې ډیر وخت لستونځو سره مخ وی او له کتابخانو تش لاس وزي.
د کتاب مارکیټ د پانتون سره برابر سوی دی، شخصي خونځي جوړ سوی، حتی شخصي پانتونونه جوړ سوی دي. دلته کتاب الحمدلله د پخوا په څیر باندې زیات وزي. اوس ځوانان اکثره دغه شته دوی توجه ډیره وخت د معلوماتي کتابونه، سیاست ډیر مطالعه کوي، نور دغه سي د ټکنالوژي په اړه دوی ډیر لیواله چې کتابونه تر لاسه کوي. معلوماتي کتابونه عامه په هاوی زیات سوی د کتاب مختلف کتابونه، ځینې خلک کتابتونونه جوړوي، ځینې دغه سي عام د آزاد مطالعې د پاره خلی اوسط ډول تر زرو یو نیم زرو پورې مو کتاب دلته خرڅو.
د علمي کتابونو د نشټوالي خبره په داسې مال کیږي چې په ګردیز ښار کې د کتاب پلورنځي شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي، او د دینی کتابونو ترڅنګ په کې ادبي، اجتماعي او ډیر معلوماتي کتابونه پیدا کیږي، خو په عموم کې د علمي او مسلکي کتابونو د نشټوالي خبرې کیږي.
رادیویی مجله
هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دروان کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه میرمن کلتوري او ادبي بهیر په کابل کې رڼا مشاعره ترسره کړه. د مشاعرې په لړ کې د غوره شعرونو ترڅنګ د کال غوره فرهنګیالۍ هم وټاکله شوه. په سږنۍ مشاعره کې دا لقب شاعرې او لیکوالې اغلې یاسمین وزیری ته ورکړل شو. دا اغلې وزیری تر دې دمه 8 کتابونه چاپ شوي دي. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
دا چې میرمن بهیر غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار پر اساس ټاکي، نو په همدې اړه مونږ نن په خبرونه کې غلی یاسمین وزیری میلمنه ده. غلی یاسمین، تاسو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشي
ډیره مننه چې ماته بلنه راکړه، تاسو خوشاله اوسئ.
مننه غلی یاسمین. کا لومړی د جریان په اړه لړ معلومات راکړي چې تاسو څنګه غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوي؟
هر کال میرمن کلتوري ټولنیز بهیر درې غوره شیرونه همداسې لومړی دویم او دریم مقام ته سیالۍ لپاره کاندیدوي، او د خبرونې په پای کې یو کس د غوره فرهنګیالۍ په توګه معرفي کوي. چې ساکل دوی زه غوره فرهنګیالۍ وټاکلم، کوم یارونه چې دوی په نظر کې نیولي وي چې ټولنې ته چا کار کړی وي، ادب ته، فرهنګ ته، کتابونه لیکلي وي، بس همدا معیارونه دوی په نظر کې نیولي وي. نور دغه د دوی نظر وو چې زه یې وټاکلم.
اغلی یاسمین، که د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه لږ معلومات راکړئ، مثلا څو کتابونه مو چاپ شوي دي او په کومو برخو کې مثلا تاسو لیکنې کوئ؟
ما ادبی هڅه خو فکر کوم ان کا وای په مکتب کې چې ومه زه ځنې مقالې ځنې د دوه درې بیته په ملیکل ورسره پانتون شو. د پانتون رئیس همدا هڅه می دوام لري. پانتون په جریان کې ما ځنې ناولونه ژباړلې وي خو چاپ شوی نه وي. ځنې کیسې به ملیکلې خو کله چې له پانتونه فارغه شوم ورسره لغې ما کتابونه چاپ شول. فکر کوم 8 کتابونه می چاپ شوي دي.
تاسو کتابونه مشخصا شاعري او لیکوالي دواړو برخو کې دي، یعنی هم لیکنې کوئ هم شاعري کوئ؟
بله، زه اصلا ځان ته شاعر نه وایم، ډیر کم څه شعرونه می لیکلي، خو لیکوالي می ډیره کړې ده. لنډې کیسې می لیکلي، ناول می ژباړلای، د ارواپوهنې یو ډیر داسې ګټور کتاب دی هغه می ژباړلای، او بل د حمید بابا غورچان یو کتاب دی چې په خپله باندې دغه ما ډیر ښه ځانګړي شعرونه راټول کړي دي، هغه کتاب دی. او ټپیزې می لیکلي، یو کتاب می شعري ټولګه ده، او بل د اوس د لنډکي شعرونه چې مونږ ورته وایو په غو کې مې یو کتاب چاپ شوی، او بل مې د ماسترۍ تیزس دی هغه کتاب مې چاپ شوی دی. خو شعري کتابونه مې کم دي، غواړم چې په نثر کې ډیر کار وکم.
اغلی یاسمین، که د میرمن بهیر په اړه راته وایي چې څو کاله کېږي تاسو د بهیر غړیتوب لرئ، څومره ستاسو په لیکنو تاثیر ګذاره او دا بهیر چلته تللی یستئ، څومره مو لیکنو کې تغیرات راغلي، مثلا څومره مثبت تاثیر په تاسو کړی؟
دا د اتم کال دی چې میرمن بهیر ایجاد شوی دی. زه د پانتون دویم صنف مې وو، فکر کوم که دریم کال مې د پانتون وو چې نوی د ټولنه جوړه شوه، او د دې شروع د استقلال لیسې څخه وو. مونږ ټول محصلین ورغلي وو، مونږ ته ډیر داسې په زړه پورې وو چې داسې یو ځانګړې ټولنه د ښځینهو لپاره ده. بیا وخت نا وخت مو ګډون پکې کوو، څه مو د خپل د پانتون زده کړې وې هغه هم تاثیر ګذاره وو، او کوم جرات چې مونږه میرمن بهیر مونږ ته را کولای شو. مثلا مونږه کوم شعر یو څه ولیکه، هدي جرات مونږ شو کولای دا به څنګه چاپ کوو، څنګه نور ته وړاندې کوو. میرمن بهیر مونږ سره همدا همکاري ډیره وشوه چې د دوی له طریقه مونږه وکولای شول چې خپل آواز وچات کو په ټولنه کې، خپل لیکنې خلکو ته ورسوو، دوی چاپ کې یا کتابونه مو د خلکو سره شریک کړل. د مونږه لیکنې، د مونږه مقالو، شعرونه، هر څه د دوی له برکته د افغانستان په سطحه د کتابونه د لیکنې نشر شوې، خپرې شوې.
تاسو مخکې د خپلو لیکنو شعر او شاعري یادونه مو کړله، په راتلونکي کې څه پلانونه لرئ؟ ځینې کتابونه هم چاپ لاندې لرئ؟
دوه کتابه مې البته دي. فکر کوم د لیکنې به مې یو څه د شعر او د شان مانه لږ څه د څو وخت لري پاتې دي، ځکه چې زه خپله پی ایچ ډی کوم، دکتورا کې مې درسونه ډیر دي، اوس فقط ریسرچ کوم. نور یو دوه کتابه مې دي چې هغه د ریسرچ کتابونه دي. دا دوه کتابه مې البته د مقالو ټولګه به وي چې چاپیږي، نور ورسته لدی شاید شعر او لاندی کیسه د شایان به وی خو البته په ډیره داسې کم باندې باندې
ډیره مننه.
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کیسې ژبه باید څنګه وي؟ آیا د هرې کیسې غوټه باید پرانیزو؟ نن سبا څنګه کیسې لیکل کیږي؟ زموږ د همکار محبوب شاه محبوب دا او نورې پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی بریالی باجوړی ځوابوي. د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
مستغرب د لنډ کیسې هغه عمومي چوکاټ او په هر شبي کې چوکاټ پړې کړه ته لنډ معلومات راکړه.
لنډ کیسه خو مختلف عناصر او توکي لري چې په ټولو کسان کې لومړنۍ توکي موضوع ده. اول ته باید یو موضوع پیدا کړي او هغه موضوع په باره کې هم لیکوال کیسه لیکونکي باید دقت وکړي چې ډېره تکراري نه وي. بل د کیسې پلاټ دی چې باید پلاٹ ورته جوړ کې. د پلاٹ د وروسته نو بیا هغه مهم توکي چې عام توکي دي چې مثلا د کیسې پیخه ده، هغه کرکټرونه دي، اتلان د کیسې، د کیسې کیسې کې ډیالوګ دی چې مثلا کیسې ژوندۍ ساتي، منظر کشی ده، د اوج نقطه ده، تلوسه ده او اخري دی، پای دی. نو په دغه ټولو شیانو کې باید لیکوال متوجه وي، څنګه یو منظر تشریح کوي، ترسیمه دا څنګه یو کریکټر ته لوستونکو ته پیژني، یعنی د کریکټر خواص، د کریکټر خصوصیات باید ته ورو پیژنې په خپله کیسه کې. که دا کار ونه کړي کریکټرونه دې چیرې بیگانه دي. بله خبره دا ده چې حادثه هم باید زما په نظر، البته زما نظر دی چې هغه نه وي، تکراری نه وي. کوشش دی لیکوالو کې چې ډېره استثنائی په دې معنی نه چې منطقي دي نه وي یا روزمره ژوند کې زموږ نه وي واقع شوي، خو ډېر دا تکرار موضوعات لکه موږ چې په کیسو کې ګورو، حادثې ګورو، دغسې دي نه وي. ډیالوګ دی د کیسې چې دا ډیالوګ باید د کریکټر د سویې او سطح سره سم برابر جوړ شي، ځکه زموږ په کیسو کې کرکټرونه مختلف دي. څوک به لوسي، څوک به نالوسي، څوک به د یو قشري، څوک به د بل قشري. باید هماغه قشر ته په کتو سره ته یو مشاهده ولرې، د هماغه قشر نه چې کوم قشر نه ستا کرکټر دی، او هغه ته د هماغسې خبرې جوړ کړي. ځکه زموږ د مختلفو قشرونو ادبیات یا ژبه یا ویون یو بل سره چې خبرې کوي دا سره بدلې دي. ډاکټران یو ډول اصطلاحات استعمالوي، استادان بل ډول، محصلین بل ډول، ډریوران ځان ته یو دنیا لري، ځان ته ادبیات لري. نو دغه کې باید که دا کار څوک ونه کړي او سړی پوه نه شي د ژبې نه، نو کرکټر به نه پېژندل کېږي.
یو بله موضوع لهجه ده. معمولا په یو شمېر لنډو کیسو کې چې موږ په پښتو ژبه کې ګورو، هغوی په کومې ژبې چې لیکلي د سیمې لهجه یې ورپورې تړلې، یا په هغه لهجوي هغه د کومې سیمې کې چې پېښه رامنځته شوې د هماغې سیمې لهجه یې کارولي. دغه مسله په لنډ کیسه کې څومره مهمه؟
زما په نظر خو په لنډه کیسه کې تقریبا دو ژبې سره موجودې دي، چې یو خپله دراغي ژبه ده پخپله، او بله د کرکټرونو ژبه ده. که د کرکټرونو ژبه ته په هماغه لهجه د هماغې سیمې په لهجه راوړي پروای نشته، مګر خپله دراوی ژبه چې ده دا باید هغه نه وي، لهجوي نه وي، دا باید زموږ معیاري ژبې ته یو ورته ژبه استعمال شي. ځکه بیا که دواړه په یو رقم استعمال شي بیا نو فرق توپیر د کرکټر د ژبې او د روي د ژبې ترمنځ نه پاتې کیږي. زموږ یو تعداد لیکونکي دا کار کوي چې دا توپیر سره نه راولي، یعنی د کریکټر ژبه هماغه ژبه ده او د راوي ژبه هم هماغه ژبه.
استاد، یو بله مسله په لنډو کیسو کې معمولا د نورو ژبو لنډې کیسې او د پښتو ژبې تقریبا په اوس وخت کې ډېر جوت توپیر لري، هغه د غوټې د خلاصون او د نه خلاصون ده. په لنډې کیسې کې دغه د غوټې چې په پای کې خلاصېږي، د دغې د خلاصون موضوع څومره مهمه ده یا د نه خلاصون موضوع څومره مهمه ده؟
زه فکر کوم چې دوه ډوله نظریه موجودې دي او دوه ډوله لیکوالان موجود دي. ځینې لیکوالان دي چې غوټه خلاصوي، او ځینې لیکوالان په دې اند دي چې غوټه باید داسې مجمله پرېږدي چې خپله لوستونکی د کیسې په یو فکر کې واچوي، په یو تفکر کې واچوي، او خپله هغه نتیجه یا پایله د کیسې چې ده هغه ترلاسه کړي. زما په خیال باندې زیاتره هماغه غوټي چې ډېرې واضح نه خلاص شوي، زه فکر کوم هغه به کیسه لږ نور هم ولري نسبت هغه غوټي ته چې بیخي لیکوال خلاصوي.
د لنډې کیسې د یو لیکوال په توګه ما هم ستاسې بېلابېلې لنډې کیسې لیدلې دي، لوستې مې دي. په لنډه کیسه کې دغه د کرکټرونو لپاره چې کومه ژبه انتخابېږي، معمولا ما د یو شمېر نورو لیکوالو لنډې کیسې چې لوستې دي هغه کرکټر چې د تشریح کړی مخکې هغه یو بېسواده سړی، مګر دی هغه کوم بېسواده کس چې کومې خبرې کړي هغه یو باسواده نه ډېر پورتي. په دغه برخه کې تاسو څومره پوهېږئ او په خپلو لنډو کیسو کې مو دې مسایلو ته پام کړی؟
زه فکر کوم چې شته یو شمېر لیکوالان شته چې دې خبرې ته پام نه کوي. کیسه چې لیکي هغه کرکټر که د بزګر دی، دی ورته په خپل سویه په خپل کومه سویه چې دی لري په هماغه سطح ورته خبرې جوړوي. در حال چې دا زما په نظر ډېره لویه کمزوري ده د یو کیسې. ما مخکې وویل چې زموږ د هر قشر ژبه ځانته ده، اصطلاحات ځانته دي، په کار نه ده چې کرکټر ته موږ خپله ژبه ورکړو. شته یو شمېر لیکوالان زموږ شته چې غالبا هغوی هغه سطح په هغه وخت کې یا شاعرانه سطح یا د لیکوالۍ کوم اندازې چې ده هغه پر دوی باندې غالبه کیږي او دې ته به پام نه وي چې دا زما کرکټر بزګر دی او زور ته کومه ژبه استعمالوم. دا همیشه زموږ ځینو لیکوالانو سره دا کار شوی دی چې په کار نه دی چې دا وشي. او د کیسې په لیکلو کې باید خپل یاداشت وساتي تر اخره پورې. ډېر لیکوالان دي چې خپل یاداشت نه ساتي، یعنی دا ذهن حضور د ذهن نه لري، کله چې خبره هیریږي کله چې د کرکټر خصوصیت هیریږي. دا په کار ده چې د کیسې له پایل نه تر پایه پورې ته باید خپل ټولو کرکټرونو ټولو حوادثو ټولو شیانو سره ته آشنا اوسي، بلد اوسي او هیڅکله هیر نه کړي. چې دا خبره زموږ هم په کیسو کې او هم زموږ په ځینو ناولونو کې راځي. ده
استاد، تاسو د ادبیات پوهنځي استاد یې، د پښتو ژبې هغه لومړنۍ لنډې کیسې او بیا دغه د منځني وخت کیسې او اوس وخت کیسې څه توپیر سره لري؟
زمونږ لومړنۍ کیسه فکر کوم چې په ډېر قوت سره شروع شوه، خصوصا د راحت ساحلي کونډه نجلۍ په ډېر قوت سره او ارزښتونه یې زخت زیات دي. یو دا چې مثلا لومړنۍ کیسه تقریبا دا د غرب د شار ستوري سره تقریبا برابره ده. موضوع زمونږ د پښتنو د ژوند مسله ده، د کونډې مسله ده. او بل دا چې مهم دا ده چې د ښځو د حقونو په باب، یعنی مونږ په پښتو کې کیسه شروع کیږي چې دا هم یو لوی امتیاز دی. د راحت نه راوروسته کیسې یو څه په ټپه ولاړې دي. بیا راوروسته په پښتونخوا کې د ولسي ادبي جرګې د جوړېدو سره سم چې هلته قلندر مومند دی، مهدي شاه دی، اجمل خټک دی او ځینې نور کسان دي چې کیسې لیکي، همیش خلیل دی. دغه وخت کې که موږ د کیسې معیار وګورو، د کیسې معیار زموږ ډېر لوړ دی، خصوصا د قلندر ګجري که تاسو وګورئ یا د مهدي شاه مجموعه که تاسو وګورئ، دا نو د کیسې هغه زموږ د اوج وخت دی. راوروسته وختونو کې بیا د ولسي ادبي جرګې د منځه تک سره بیا وروسته کیسه په هغه شکل نه پاتې کیږي. او دلیل دا دی چې په ولسي ادبي جرګه کې په هر کتاب باندې به کره کتنه کېدله او وروسته د کره کتنې نه به دا کتاب چاپېده. بیا انفرادي ډول باندې کیسې لیکل شوي دي، خو داسې خاص هغه نه دي. خو اوسنۍ کیسې یا د دې نه یو څه کلونه وړاندې، شل کاله وړاندې کیسې که موږ یادوو، خصوصا په افغانستان کې کیسه یو څه خپل هغه بشپړېدو حال ته رسېدلې ده. او دلیل یې دا دی چې په دغه اویایمه لسیزه کې په کابل کې لیکوالانو، په تېره بیا پښتنو لیکوالانو دې ته توجه وکړه چې باید دا ادبیات چې دا د ثور د حوادثو سره ځمکه لګېدلي وو، کلیشهی شوي وو، شعاري شوي وو، بېرته خپل اصلي حالت ته راولي. او دغه لیکوالانو وتوانېدل. په دغه وخت کې هم د لنډو کیسو ډېرې ښې معیاري مجموعې رامنځته شوې. البته د پخوانیو کیسو او د اوسنیو کیسو ترمنځ هم په شکلي لحاظ او هم په موضوعي لحاظ باندې تغییر راغلې دې زکه چې اوس کیسه د انکشاف په حال کې ده، ترمیم په حالت کې ده. حتی اوس هغه دود چې په پخوا کیسه لیکنه کې و، مثلا زموږ راحت داخلي کیسې کې وګورئ که د موسی شفیق کیسې وګورئ، هغه به تقسیمېدلې، هره برخه به برخه به تقسیمېدله، یو دوه درې په دې شمارو به تقسیمېدلې. در حال چې اوس هغه دود څوک نه هغه کوي. بله خبره دا ده چې پخوانۍ کیسې چې وې ډېرې اوږدې وې، او اوس کیسې چې دي ډېرې لنډې دي، یعنی دومره لنډې چې تا نشي هغه کولی، خسته کولی شي، یا مثلا ته ورته ډېر لنډ وخت وباسې چې هغه کیسه ولولې. دغسې تغیرات را روان دي، او اوس هم زموږ کیسه یعنی ترمیم په حالت کې ده او جوړېدو په حالت کې ده.
استاد، د وروستۍ البته د غوښتنې په توګه، د استاد په توګه هغه ځوانان چې نوي لنډې کیسې لیکلو ته مخه کوي، که په لنډو ټوکو کې هغوی ته ستاسې لارښوونې وړاندې کوي؟
زه همیشه دا خبرې په صنفونو کې هم کوم چې زموږ اکثر ځوانان په تویری پسې ډېر ګرځي، د کیسو او د ناول په تویری پسې ګرځي. زه ورته وایم چې د کیسو تویری او د ناول تویری که تاسې د خپلو معلوماتو د زیاتوالي لپاره ګورئ وی ګورئ، مګر اصلي شی چې باید تاسې په لیکوالۍ راولي هغه دا دی چې تاسې باید د کیسو مجموعې ولولئ. کله چې تاسې د کیسو زیاتې مجموعې ولولئ، تاسې په خپله په تخنیک هم پوهیږئ، د کلماتو په ترکیب هم پوهیږئ، په ټولو شیانو پوهیږئ، دا ذهن مو هغه کیږي، مشبو کیږي. او البته د دې په څنګ کې ورسره پریکټس هم وکړئ، لیکل وکړئ، هر شی چې لیکئ، مثلا که نور هیڅ نه دی، یو خاطرې نه شروع کړئ، او رو رو قدم په قدم کیسې ته لاړ شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وګنې جبارخیل دا ځل د کوم کون پاچا نقل راوړی نه پوهیږم چې وروسته به نقل څنګه بشپړیږي، خو پیل یې همداسې دی. راځئ ورته غوږ بشو.
اوبنو یو وخت یو پاچا و. پاچا یو زوی او یو لور لرله. د ماشومانو مور ځواني مرګ شوه، زوی او لور کوشنی ورنه پاتې شول. پاچا بل واده وکړ. مری خپل مریضی نه خوښېدلې، مریضی ورباندې دومره بدې لګېدلې چې د هغو د وژلو فکر ور پیدا شو. نو د څوښکي والا یوه پیاله یې چې په ملغلرو ښکلې وه راواخیسته، د ماري یو بچی یې چې لا د کنکې چونجې غوندې و پکې واچاوه، پیاله یې له اوبو ډکه کړه، ماشومې ته یې ورکړه چې وڅکي. کمکۍ نجلۍ ټولې اوبه وڅکلې او د مار بچی تر ستوني تیر کړ. کلونه تیرېدل او نجلۍ چې لویېده نسی هم لویېده او غټېده. آخر داسې ښکارېده لکه په ګیډه کې چې ماشوم وي. دغه وخت مېری خپل مېړه ته وویل چې نجلۍ حامله ده. مېری په خور او ورور دواړو تومت وتړل، پلار دواړه له کوره وایستل، په لرې ځنګله کې یې خوشې کړل. دوی په څنګله کې د وښو او میوو په خوړلو بوخت و چې یوه مهربانه بلا ورباندې پیښه شوه. هغې له ځانه سره کور ته بوتلل، ځای ورکړ او د کور ټولې چارې یې دوی ته وسپارلې. کلونه تیرېدل. د مهربانې بلا په حویلۍ کې میښي وې. یوه ورځ چې نجلۍ میښې لوشلې او شیدې یې په اور ایښودلې، خوب یوړه، شیدې وایشېدلې، بړاس ورنه جګ شو، وسوځېدلې او د سږو شودو له خواږه بویه ټول کور ډک شو. د نجلۍ په ګیډه کې په غځېدلې مار باندې د شیدو بوی ډېر ښه ولګېده. د راوتلو شوق پیدا شو. مار راووت او سمدستي د ایشېدلو شودو دیګ ته ورغی، شیدې یې وڅکلې، له څکلو سره سم ومړ. نجلۍ لا ویده وه، خو ورور یې مړ مار ټوټې ټوټې کړ، په بله خونه کې یې واچاوه، ور یې پسې کلف کړ. نور نو کب نجلۍ وغوښتل چې بندې کوټې ته ورشي، د بکیلۍ نه ورکوله. یوه ورځ چې ورور په کور نه و، نجلۍ پڅ چل د بندې کوټې ور پرانیست او هلته یې د یاسمن یو غټ زرغون بوټی ولید. د بوټي ټول ګلونه غوړېدلي وو. نجلۍ ورنه د ګلونو ښکلی امیل جوړ کړ، او چې ورور یې راغی په ډېر شوق دغه غاړه ته د عمل د اچولو هڅه وکړه. خو ورورې ورته وویل داسې مکوه. ورورې د بند کوټې د ګلونو پر راس پوګو او له عمل یې ویره لرله، خو خور ټینګار کاوه. ورور چې بل لاره ونه لیدله، خور ته یې درې دانې کوچنۍ ګردې ډبرې ورکړې. ورته یې وویل که ته خامخا د عمل غاړې ته را اچوې، نو اول دا درې ګاډې درسره وساته. که څه بده حادثه را پېښه شوه، په درېو واړو مې وبله. انجلۍ وویل سمه ده، خو دې ته مې پرېږده چې دا ښکلی عمل دې په غاړه کې ووینم. ما دا ستا لپاره جوړ کړی دی. او بیا یې عمل د ورور په غاړه کې ور واچاوه. له دې چارې سره سم حالت په مار بدل شو او سمدستي لرې وڅخي. انجلۍ وارخطا شوه، پسې منډه یې کړه. مار په څنګله کې یوې سوړې ته وښوید او خورې غایب شو. انجلۍ یې د غار په خوا کې کېناست چې ګوندې مار شوی ورور بیا مومي. دغه وخت د انجلۍ پلار دې ځنګله ته په ښکار پسې راوتلی و. پلار چې په ښکلې نجلۍ سترګې ولګېدلې، ورباندې مین شو. ده ونه پېژندله چې دا خو یې لور ده. پاچا ورته وویل راځه له ما سره کور ته لاړه شه. نجلۍ د مار شوي ورور کیسه ورته وکړه. پاچا خپل پاړوګر راوباله. پاړوګر شپېلې وغږوله او مار یې له غاره راوتلو ته ولمسوه. مار چې څنګه راووت، پاړوګر ونیوه، په کڅوړه کې یې واچوه. دوی د مار کڅوړه راواخیسته، په شریکه د پاچا کور ته لاړل. د پاچا په کور کې نجلۍ ته د ورور خبره ور یاده شوه چې که څه مشکل ورپېښ شو نو په ګاډو به یې ولي. نجلۍ هم داسې وکړل. مار د سترګو په رپ کې د دې په ورور بدل شو. څو ورځې وروسته پاچا له نجلۍ د واده غوښتنه وکړه، خو نجلۍ او ورور یې تر دې وخته پورې په دې پوهېدلی وو چې پاچا یې پلار دی. نجلۍ د پاچا د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د واده په باره کې به په یوه عام دربار کې د نورو مخې ته فیصله کوي. پاچا ورسره ومنله او نجلۍ وویل یوه داسې پیاله یې پکار ده چې څوښکۍ ولري او په ملغلرو ښکلې وي. دې ته د کور همداسې پیاله ورکړی شوه. په دربار کې نجلۍ په ملغلرو ښکلې پیاله خپلې مخې ته کېښوده او خپله کیسه یې پیل کړه. ونه خو یو وخت یو پاچا و. دې کیسه کوله، پیالې غوږ ورته نیولی و او سر یې ورته خوځاوه. مانا سم وایي. نجلۍ د میرې کیسه وکړه چې دې ته یې په اوبو کې د مار بچی ورکړی و. ځنګله ته د فرار کیسه یې وکړه، د بلا کیسه یې وکړه. دا یې وویل چې په بلاو کې هم ښه پیدا کیږي. د ورور د مار کېدو کیسه یې وکړه او دغسې هره پېښه په نوبت سره بیان کړه. دې چې به هره خبره کوله، پیالې به سر خوځاوه، شاهدي به یې ویله. پاچا پوه شو چې میرې یې له بچو سره لوی ظلم کړی دی. هغه خپله ډبر زړې ښځه طلاقه کړه او له دواړو بچو سره یې خوشحاله ژوند ته مخه کړه.
اسطوره څه مفهوم لري او کوم موضوعات رانغاړي؟ په ننني ادبي بحث کې ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام ورته راړوم.
ډاکټر صاحب، د تخیل په بحث پورې مربوطه یوه مهمه موضوع چې ده اسطوره ده. په دې هم کله ناکله بحثونه سوي دي، خو داسې مفصلې خبرې ډېرې نه دي ورباندې سوي او د دې په اهمیت هم ډېرې خبرې نه دي سوي. دا راته ووایاستئ چې په شعر و شاعري کې او په مجبو کې په ادبیاتو کې اسطورې څه نقش لري؟
ډېره مننه عمان صاحب. اسطوره په ادبیاتو کې، خصوصا په معاصرو ادبیاتو کې، ډېر حیاتي نقش لري. اسطوره اول به د اسطورې یو لنډه پېژندنه وکړو، بیا به وروسته دا ووایو چې د شاعرۍ او د ادبیاتو سره څه اړیکه لري. عموماً که موږ د انسان ماشومتوب په نظر کې ونیسو، دا د درو مرحلو نه تیریږي. اول د ماشومتوب مرحله دی، هغلته چې تعقل ډېر نوي بارز، ماشومان د تخیلاتو او د خیالونو سره ډېر تړلي وي. مثلا دوی چې هر طبیعي پېښه ویني یا دوی لوبې کوي، د تخیل سره یې تړي. په لخت باندې چې پښه وړوي، د اس ګمان ورباندې کوي، نو ځکه چې ودوي د رښتیا او د واده عمره خوند ورنه اخلي. مور او پلار د کایناتو تر ټولو لوی موجودات ورته بلیخي، او ستوري او سپوږمۍ لنډ موجودات ورته ښکاري. دوی خبرې ورسره کوي، د کاڼو سره، بوټو سره، د هر څه سره دوی یو ډول تخیلي رابطه لري. بیا وروسته د انسان د تعقل مرحله راځي ورو ورو پویږي چې هغه څه چې موږ تصور کړی و داسې نو د شیانو ځینې فزیکي او طبیعي خصوصیاتو ته متوجه کیږي او بیا وروسته داسې مرحله راځي چې دوی ځینې شیان تجربه کوي مثلا دوی په ماشومتوب کې د اور ته مرنږدې کیږي ګمان کوي چې دا ښکلی دی او دا د اور پر د لوبو شی دی او غواړي مستي ورسره کوي خو وروسته یو نیم داسې وخت هم راشي چې اور تجربه کې وسوځي بیا وروسته د اور په اړه یو تجربوي پوهه ورته پیدا شي چې نه دا خو د سوځولو خصوصیت هم لري د بشر تاریخ که وګورو بشریت هم لکه څنګه چې یو ماشوم د دغو د تخیل تعقول او تجربې د مرحلو نه تیریږي ټول بشریت د دغسې تجربې نه تیر شوی د دغسې تاریخي دورو نه تیر شوی د بشر لومړنۍ تاریخي دوره چې دی هغه د تخیلاتو او د تصوراتو د کیسو داستانونو د خیالونو سره یو ځای دی لومړني انسانان چې کله د طبیعت مختلفو پیښو حوادثو طبیعي پدیدو او دې ته ورځې شول د دوی په اړه به حیرانی ورسره پیدا کېده چې دا څه شی دی همدغه پوښتنه چې د حیرانۍ نه وروسته پیدا کېږي د یوې طبیعي پدیدې سره د یوې طبیعي حادثې سره د مخامخ کېدو نه وروسته چې موږ سره پوښتنه پیدا کېږي دا په موږ کې د هغې د پېژندلو یوه هڅه تحریکوي پخوانیو انسانانو سره چون تجربوي یا فلسفي یا سینسي علم نه و د دوی د معرفت وسیله تخیل و دوی به مثلا د هرې طبیعي پدیدې شاته د یوه ماورای طبیعي قوت لاس احساسولو چې باران خو ځکه کېږي چې پاس په اسمان کې یو د باران خدای دی هغه وریځې په ګرزو وهي بوټي خو ځکه راټوکېږي چې د زراعت یا د نباتاتو د راټوکولو دپاره مې وایي لها دی چې هغه پریبا نومېږي چې د حاصل خیزۍ سره اړیکه لري همدغسې د هرې پېښې دپاره د هرې ښې پېښې شاته دوی د یوه خدای یا د ماورای طبیعي قوت لاس احساسولو او د هرې بدې پېښې شاته دوی د یوه شریر قوت یا د اهریمن یا د شیطان لاس احساسولو په دې لحاظ د دوی په ذهنونو کې د اهریمن او د یزدان ترمنځ یوه توازن و دوی به فکر کولو چې کله چې واکمني د خدایانو سره وي نو ځمکه به اباده وي بارانونه به کېږي ځمکې به بوټي راټوکېږي او که د شریرو قوتونو سره وي بیا به بوټي نه راټوکېږي وچکالي به راځي او وبا به راځي دغه پېښې وروسته په یونان کې د فیلسوفانو په نوم یوه ډله پیدا شوه هغوی د معرفت دغه وسیله بدله کړه چې د هرې پېښې تحلیل د تخیل په مرسته کېدو پر پیخې بچې دوی نه پیدل یو علت به ورته وتراشلو چې دا خو یا خدای کوي یا شیطانان کوي فیلسوفان وویل چې دغو پیخو باندې نقد وکړو په دغسې کیسو باندې چې خلکو جوړې کړې وي د علت و معلول دغه کیسې هغوی وویل د عقل په مرسته ځینې حقایق کشف کړل او کومه پوهه چې د عقل په رڼا کې مسته راغله هغې ته فلسفه وویله او هغه پیښې هغه کیسې چې پخوانیو بشر د پوهې په نشت کې جوړې کړې وې خیالي کیسې د هرې پیښې شاته هغې ته میتوس ویل یا تصوري کیسې او فیلسوفانو هغه عقل ته لوګوس ویلو په دې معنی چې هغه پیښې چې د میتوس نه زیږي د تخیل تصور او د تخیلي علتونه لري هغه فیلسوفانو د باور وړ ونه بلل او دوی ویل چې اصلي علم دا دی چې عقل باندې جوړ شي او د لوګوس لاس پکې شامل وي ځکه نو موږ د زیاترو پوهو په د پسوند کې کله چې مثلا وایو بایولوژي لوجی چې اوس وایو د علم په معنا او میتوس د اسطورې او د تصوري کیسو په معنا دی هغه کیسې هغه داستانونه چې تر فلسفي انسان وړاندې خلکو د مختلفو پیښو او حوادثو د تشریح دپاره جوړ کړي وي هغې ته اساطیر یا میت وایي او هغه علم چې دغه اساطیر دا کیسې او دغه تصوري پیښې تر څېړنې لاندې نیسي هغې ته میتولوژي وایي وروسته دغسې علم هم رامنځته شو چې د هغې وسیله نه عقل وه او نه تخیل بلکې وسیله تجربه وه چې هغې ته سینس وایو او سینس د فلسفې او د اساطیرو د دواړو لمن رامحدوده کړي ځکه چې هغه د معرفت سینس وایي چې دقیقې وسیلې نه دي باید حقایق تجربه شي که څه هم په اوسنۍ زمانه کې د اساطیرو لمن ډېره راټوله شوې اوسنی انسان تجربوي او سینسي انسان دی خو چون زرګونه کاله د دې اساطیرو سره ژوند کړی او خلک وایي چې د پخواني انسان تصورات زموږ په جمیل او شعور کې رسوب کړی او اوس هم د اساطیرو سره یو ډول لاشعوري رابطه لرو زموږ ټولنیز لاشعور
ډاکټر صاحب ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې
د استورو لمنم تیره پراخه ده.
استوري په ګڼ موضوعاتو خبرې کوي. ځینې استوري دي لکه مونږ چې په علومو کې وایو، یو طبیعي علوم دي چې د طبیعت په اړه بحث کوي لکه فزیک، کیمیا او دغه شان. یو دین دی چې د ماورای طبیعي قوتونو په اړه بحث کوي، د خدای په اړه، د خدای د ذات په اړه. او یو مثلا تاریخ دی چې د تیر په اړه بحث کوي. په اساطیرو کې هم دغسې کټګوری شته. ځینې اساطیر دي چې د طبیعت د مختلفو حوادثو د تحلیل دپاره جوړ شوي. مثلا دا وایي چې طبیعت څنګه پیدا شو، دنیا څنګه پیدا شوه، باران څنګه کیږي، باد څنګه راځي، دغه پیښې. ځینې دي چې د انسان د پخواني انسان عقاید ورنه څرګندېږي، د ماورای طبیعي قوتونو په اړه خبرې کوي چې مثلا د دې خدای څنګه و، هغه خدای څنګه و. دغه چې سړی یو ډول د پخواني انسان دیني یا عقیدوي لید ته هم ورته ګڼلی شي. ځینې اساطیر داسې دي چې د یو ډول مفوق البشري پهلوانانو کیسې پکې کېږي، د اتلانو کیسې پکې کېږي، د جنګونو کیسې پکې کېږي چې دا د حماسې سره نږدې دي، خو نیمه اساطیري کیسې ورته یا لیجنډس ورته وایي چې په دې کې لوبیدونکي اتلان دغسې وي چې تر بشر پورته وړتیاوې لري. مثلا د ګلګمش په اړه چې هغه د سوریې یا د ټولې نړۍ لومړنی حماسه وستوره ده، د هغې په اړه وایي چې ګلګمش دوې برخې خدای او یوه برخې انسان و. نو په دې توګه پخوانیو انسانانو یا فیلسوفانو استورو ته صرف د پخواني انسان خیال بافي ویل، خو اوسنۍ څېړنې په اساطیرو باندې ښیي چې نه، استورې د ډېرو جدي مقاصدو دپاره جوړ شوي دي. مثلا هغه استورې چې د طبیعت په اړه جوړې شوي، د طبیعت د پیدا کېدو په اړه موږ ته دا پوښتنه حل کوي چې طبیعت څنګه پیدا شوی، یا د دنیا د کوم مانا سره غلی. او هغه استورې یا حماسې چې د جنګونو پکې دي او د اتلانو په اړه دي، د انسان د هغې ایډیا په اړه چې څنګه جاویدان شي، یا اتلان په هغو استورو کې اتلان د ډېرو سختو پیښو سره مخامخېږي، د خمارانو سره جنګېږي، سیندونه مخې ته ورته راځي، غرونه د دیوانو سره جنګونه کوي، او بیا په خپل یو مشن او هدف کې بریالی کېږي. دا انسان ته په غیر مستقیم ډول استوره پېژندونکي وایي دا مور تلقي کوي چې د خپل ځان د جاویدان کېدو دپاره او د خپلې ټولنې د رفا دپاره څه کول پکار دي، موږ ته ایډیالونه راکوي. په دې توګه لکه څنګه چې پخواني بشر د عقایدو په توګه ژوند سره کړی، خو د اوسني بشر دپاره هم ډېر په زړه پورې مطالب لري. د یادولو وړ ده چې په اساطیرو کې اساطیري پهلوانان چې دي، هغه اساطیر چې د پهلوانانو په اړه دي، د مافوق البشري قوت لرونکو کسانو په اړه چې زیاتره اساطیري اتلان داسې وي چې د فوق العاده بشري وړتیا سره یوه جالبه کمزوري هم لري چې هغه د ده د مرګ سبب کیږي. مثلا د ګلګمش په استوره کې کله چې د ده ملګری انکیدو مري، ګلګمش ته دا تصور پیدا کیږي چې د ژوند خو ابدي نه دی، د ابدي کیدو دپاره څه کول پکار دي. دغه د مرګ کمزوري چې د انسان د ژوند سره تړلی چې موږ به مرو، دا ګلګمش په یوه لټون باندې اخته کوي، ځي چې د خپل نیکه سره خبرې وکړي او د جاویدان کېدو چل وکړي، نزدکې اخیر مري. مثلا په یونانی اسطوره کې د اشیل په نوم یو پهلوان دی، هغه خپلې مور په داسې اوبو کې ډوب کړی چې هغه د تغبندې غوندې اثر لري. خو د دې پوندې ځای د اشیل ټنډن په نوم په طبابت کې یو پلا لرو چې د دې پوندې او د لنګي ترمنځ دی، د دې ځای نه مور نیولې وي په اوبو کې ډوب کې، دا ځای وچ پاتې شي. کله چې د جنګ ته ځي، د اجل غشي همدې ځای ته برابرېږي چې همدغه ځای نه مري. یا مثلا د رستم او اسپندیار په جنګ کې اسپندیار هم تیغبندي شوی وي، خو سیمرغ رستم ته چل ښیي چې غشی د ده سترګو ته برابر کړي، ځکه سترګې نه دي تیغبندي شوي او اسپندیار د دې غشي نه مري. نو اساطیري اتلان چې دي، د لویو فوق العاده وړتیاو سره ځینې کمزوري هم لري. دغه تصور مثلا زمونږ په ځینو په شاعرۍ کې راغلی دی. استاد پسرلي شعر دی چې د لویو غرونو خوا کې هم می خوړی ګړنګونه، کامل مې پیدا نه کړ د کامل دپاره سوز. دا د استورو هغه لاشعوري فوران دی چې زموږ په ذهن کې د اساطیري اتلانو په اړه جوړ شوی وي چې دوی یوه کمزوري هم لري. استاد پسرلي دغه کمزوري دغه اساطیري تصور شعر کړی دی.
ساعت 9